تفی دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
اوس هم یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند نن پای ته رسیږي. طالبان وایي چې اوربند د درې ورځو په مخه و او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوي له پروې کتنې وروسته د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی لري. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قمانداني وایي د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرائیلو نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. چارواکي وایي چې په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او په لویدیځه غاړه کې په اخوډب کې 11 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو تپیند شوي دي. له 50 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یوه آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. او د چین فضایي بیړۍ نن په بریالیتوب سره د مریخ پر غولي خپل ربات ښکته کړ. د چینایي رسنیو د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم د فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو ربات مریخ ته ورښکته کیږي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم بیل وصلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فراه والی وایي په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید دستګاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلوېښت ډېر قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه یي موادو یو څلوېښت قاچاق کوونکي چې د قاچاقو څلوېښت خزې درلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوو څخه نیولې بیا تر اتلس کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې محکوم شویو خلکو سره اووه شپېته کیلوګرامه هیروین، دوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، یو سلو یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک، نږدې شل کیلوګرامه ښیښه، یو سلو شپږ نوي کیلوګرامه چارس او اته سوه کیلوګرامه بنګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر سلو کیلوګرامو ډیر چارس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو سلو اویا کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15 ډیر نشه یي ګولۍ او یو سلو 22 سیټه موبایلونه ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو څوک مری نیول شوي. په پنجشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه چارس چې د ګازو په یوه ډبه کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د یو سراچه موټر په وسیله له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه روسي په خداده چې په وو ولایتونو کې د نشي موادو اتلس فلورون کې ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرونې کې د افغانستان په وو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو اتلس فلورون کې ونیول شوې دي. له دوی سره نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد لکه هیروین، ښیښه، نشي ګولۍ، چارس او تریاک هم ونیول شوې دي. لبل خوا د معتادین او د درملنې ضربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته ویل د عامې روغتیا وزارت کارکوونکو د کابل ښار له لومړۍ او اتمې ناحیې څخه یو سلو شل تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته واستول.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشې موادو د تولید دستګاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي.
د فرا ولایت هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي هلته نشې بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځینې ښځې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کیدو لامل کیږي.
له یوه داسې ځوان سره مرکه لرو چې د پان له تشو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړي دي.
دغه خپل پان یا نسوار چې د اوله دروازه یا زینه د مخدراتو لپاره.
د هارون پنوم یو معتاد وای چې د نشې له عمله خوندزای راڅخه پاتې شو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک پیمالو بس تقریبا 5000 روپۍ ته ورسېده.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه شوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د فرا ولایت ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشه یي موادو د تولید کارخانې جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونه د دې ولایت د نشه یي موادو د تولید پرجنو کارخانو هوایی بریدونه کړي خو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیات ورو او په ډیر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استازي وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل منځ سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې. خو له دې جګړو سره سره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنار ونیش وهل دوام لري. د فرا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت شیبکو، قلقه، بالابلوک، حک سفید، بکوا او پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته د نشه یي موادو جوړولو کارخانې هم جوړې کړې دي.
د فرا ولایت هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي هلته نشه یي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشه یي موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایی بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. نو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسه ښکال هم په فرا ولایت کې 3000 هکتار ډېر مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د 1398 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 ډېر سوی و. د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په راپور کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یادونه سوې چې تر هلمند وروسته فرا دوهم ولایت چې ډېر کوکنار پکښې کرل کیږي او د دې تر څنګ د هیروئینو او شیشې جوړول هم پکښې ډېر سوي دي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازي ګل احمد اعظمي وایي چې په فرا ولایت کې وسلوال طالبان، غیر مسؤول وسلوال او نشه موادو مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشه موادو کاروبار کوي.
په فرا ولایت کې مافیایي ډلو، غیر مسؤولو افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. دوی هم د نشه یي موادو په قاچاقو او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي. اندا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کلیوی خوا په فرای ولایت کې طالبان د نشي موادو په کاروبار تور نسوي خو له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکل سوي پیغام له لارې ویلي چې طالبان د نشي بوټو په کښت نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د تولید دستګاوې طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله بیرته نشو ته مخه کوي. دا ډول خځې چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې یې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې پسپک سترګه ورته کتل کېدل، له همدې امله دوی یوازې شوي او بیرته یې نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کېږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو هغه قربانیان میرمنې چې د نشي پریښودلو وس هم نه لري،
دوه کال کېږي د پر سارا د زبکور کې
فاطمه چې د خپل میړه له خوا موتاده شوی او بیا د هغې له خوا خپره طلاق شوې ده، تر طلاق وروسته هم د خپل پخواني میړه له شره نه ده خوندي. پخواني میړه یې څو ځله هڅه کړې چې دا همداسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
دا عمل می پات سوچ ولاړم، بیا ما هغه مخاون قبرستانو کې ودی ولا مسرای شمالي بازار کې کور دی دل درته له خاته مریض یو د دوا وه، ما ورته لازم نه دی شبخانه راغلی هم دوا نه و، ما بل یو راغی اسکار و ما خاوند یو چې بالا خو وای وای تا د خز د جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای واخصل موتاد د ګر شهید کړه ګوس یا دوا ورته ورکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د څیړنو لمخې پروسه یو دوه کلونو کې د نشو له امله له ښځو سره زور زیاتی ډیر شوی او د دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وي.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلا ما یو بل میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله نشو ته مخه کړې ده. دا وایي چې میړې د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله، څرنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود مجبور شوه چې له یو معتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یو بد خور لنه می درلوده چې ډیره بی وزله و، څوک یې نه درلود. ما په کور کې ځای ورکړ، د کور سامان او پیسې می ورکړې. یو ورځ می وړوکی بچی ناروغه و او ډاکټر ته می بیولی و. کله چې کور ته راغلم ګورم چې ښځه په کور کې نشته، د کور سامان یې وړی و او زما لونی هم له ځان سره بیولی دي. تر هغه وروسته زما خاوند او زامنو می زه ډیره ووهلم، ویل تا ولې دا ښځه کور ته راوستل؟ خاون می راته ویل چې تر څو زما لونی پیدا نکړي بیرته کور ته را نشي. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کېږي، په ټولنه کې هم په سپکه سترګه ورته کتل کېږي. په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
او خوشونت میتونه هم بویسه
تاوتری خواله بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کېږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډپول کېږي، بے باور کېږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنۍ کېږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبری وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کېږي چې له زور زیاتی څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي.
تعداد زیادی از خانم های معتاد هستند.
په افغانستان کې ډېری معتاد ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجېږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کېږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاستنیوی وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي.
ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډېری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد د انسان پر پوستکي څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبرې واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیا خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې، منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالي، د ویټامینونو د کموالي، د غذایی موادو نورو د غو د کموالي د وجنه جلد د چملکی شروع کوي، یا د جلد لاندې کم شهمیات موجود دي هغه ورورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټي ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د میوند هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 5000 تش پاکټونه راټول کړي، او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته یې څنګه ورپام سو، او پر ټولنه به د دې کار اغېز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې یې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحې نه، او بلاخره دغه نه مو 5.5 متر 4.5 متره پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني، او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي، او څنګ ته یو فرش مو جوړ کړی ده. فرش هم 3.5 په 4.5 ده. تقریبا دغه فرش که پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانې قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي ته کوی شو چې وایخلو، او وینداسې خیمه باندې تقریبا 3.5 نه ډېر پاکټونه استفاده شوي دي. کچېرې استفاده کوونکي دغه پاکټونو نه پیسې باندې ځان ته یو کور جوړ کړي، یو سقف جوړ کړي، دا به ښه وي د دې په ځای چې د پان یا د نسوارو نه استفاده کوي. او همدغسې د کرکټ د وسایل نه مو وکټ او بیت انتخاب کړی ده، څنګ ته یو فوټبال توپ مو پخ کړی ده. هدف مو دا ده چې مونږ کچېرې د مسافرات نه استفاده ونه کړو، کوی شي خپل ماشومانو ته د ورزشي وسایل واخلو، د دې په ځای باندې چې ځان ته تاوان رسوي او د پان پاکټونو نه یا د نسوارو نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وایي چې څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 5000 پاکټه ما په دې باندې استعمال کړی ده، او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول، او بلته چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بلاخره دا مې داسې یو نمایش برابر کړی ده چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي.
ولې دې یوازې د پان پاکټونه راټول کړي دي، او له دې څخه د خیمه، فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي؟
د کوم پاکټونو چې ما ټول کړي دي، خارجي او داخلي پاکټونه دي. 12 رنګه یا 12 کمپنۍ دي چې په دې باندې کار یا پانګونه کړې ده، او اکثریت یې متاسفانه چې افغاني کمپنیانې دي چې د جوړوي او بازار ته عرضه کوي.
دا فکر تاسو څنګه پیدا شو چې ته باید داسې یو خیمه جوړ کړې؟
یو ورځ یو شاګرد چې تقریبا د شپږم صنف که اووم صنف، دا راغی دکاندار ته لس افغانۍ ورکړلې، او دغه پاکټ د نسوار یا پان په پیسو واخیست. دا غلط مې تعقیب کړ، دکانه باندې نور ملګری یا امزول یې ولاړ و. دلته پاکټ سر خلاص کړ، تقریبا شپږ نفره د دغه پاکټ نه چې په منځ کې دولس دانې دي فکر کوم ټول استفاده وکړه. او دغه ماته واقعا یو انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلق ته عامه پوهاوی ورکړم.
په څنګه ځایونو کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا واته ځای مو ټارګټ کړی ده، په دغه ځایو کې دا به ودرو او خلکو ته به بروشارونه د دې په مقابل کې توضیح کړو. دغسې څنګ ته هلته په لاسپیکر باندې مو غږېږو، خلک ډېر ښه علاقمندي ښیي، ځکه چې دا پاکټونه چې دي ډېر یو ښه شو لري.
دلته خو نور نشئی مواد هم ستا په افغانستان کې رواج دي، ولې مو یوازې د پان پاکټونه انتخاب کړل؟
دغه خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدراتو لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دغه پان یا نسوار استفاده کوي، دغه خامخا مخدرات ته مخه کوي، متاسفانه چې دوی متد کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم می اغیزې یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخیز زیات شوی ده. تاسو ګورئ چې متدین په هر ځای کې پراته دي، دا د یو دم نه متدیږي، دغه ځینه شروع کیږي، ورو ورو دوی ځي مواد مخدر څنګه مخه کوي. نو بالاخره مونږ باید دغه لړۍ ته ادامه ورکړو.
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخ وړلو لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته راسره نه ده شوی. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم، د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح کړ او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1229 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن معتاد چې خپل مستعار نوم هارون خی وایي چې په ښوونځي کې یې د 400 نشه پیل کړه، او وروسته د همدې نشې له امله ښوونځی ځینې پاتې سو. دا چې هارون څنګه چرسی سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
زه اول مکتب کې وم، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون چار سمس کړه پټ پټ. دا موس کول اول دفعه خواندی راکه مل دغه ده، بس تلو چا کرته با دغه نه چار ساعت خوان نه راکاو، شیشه باندې واختلو، بس شیشه مس کولی، بس سلو سلو شیشم خواندی رانه که، بس اخری پودر تم راس واچاو، اخره منجام خراب شو، بس مکتب نه پات شو. التا چاره کی دکانو جلال آباد کی، بس دکانم اول خو خچ شلیده، اخرو کې نشیشې را باندې زیات شو، دکان هم را نه پاتې شو. دکان کې تقریبا 3.5 لک روپۍ مال و، بس تقریبا 50-60 روپۍ ته ورسېده. ټول برته ویل څنګه چل دواله که ورځ په ورځ دکان دغه کې کتابچه مې دروغ دروغ ولیکلې چې دغه فلانکی دونه واغسته، فلانکی دونه واغسته. اخر کور کې مې را باندې پوه شو ولا دا خو موږ سره چل کوي، یو دستې دواستې ده. بالاخره دکان را نه پاتې شو، ډېر خراب یې کړم. ځان ته هم کتل چې بد هم راتلم، دا څنګه چل ده؟ سات ایران اغسته او هر شی ایران اغسته او چا سره من به خبري نشو کوله، جنگ می کوله، چیخه خبري ما ته کوله، ما وند خنه لګیده زرم پس یا چی کو یا جیګه دم یا تلم یو رقم حساب ایران بخي اغسته او بغیر د نشین نور بخي مونږ انسانان نه یو. مثال موټر کې چې تیل اچي، چې بغیر د تیل نه چې تری نشي موټر کنه، دسه شوې مجزون نشونه کوم زنه په لاره نشو متله. اخر ملګری ټول لرن لاړ، اعتبار ما باندې نه کوله، ما کې نشانه کوله، مکتب به اخلاص کړي او خپل ژوند به مختورله، فامیل ته به خدمت کوله، خمالګر سره به مخم پانتون به ویلي. زه به ډیر مختتلم، نشه نه ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د ده موټر یې غلا کړی، او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ټکی
ملک صاحب، سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه پوی چې نه خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا ته اغلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته اجد نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی اغلا کړی.
خامخا ته اغلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما اغلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا اغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریا نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
که یې نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دا غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمه کښه
خوشې مې کوي. کلی دي را ځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ پاره خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چیزی بیانو درزه چیزو، زورو نما وا
تصور که چیزو می واس کټ وا غوندم او ساده می را واخلم. لوتی اوګه بد کار ده.
درزه ما که چا پودری بد کار ده. موټر غلا کوي بد کار نه ده، او لوتی اوګه ګرځیدل بد کار ده. ما که چا
وایم خوش می که ادا د خپل در سره درزه ما ته تختم خو نه خوش می که
نه دی. خوش کوم پتا هیڅ باور نشته. دا سینه وی چې و تختی درزه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. ما که چا
ما که وا خوش می که
نه دی. خوش کوم
راجا
السلام علیکم قمندان صاحب.
وعلیکم السلام
قمندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
ادا دی قمندان صاحب واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قمندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قمندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه ښه، هغه هلک یادوئ چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قمندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قمندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قمندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي. که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځان سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو
کاروان.